د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي راډیو دوله ساته خبرونه د ماخام تر وجود دوام کوي. نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. تاسر کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. د ترکیې پولیس وایي یو کورد ځان وژونکي د ترکیې سوریې پولې ته نږدې د پولیسو د ماموریت په مخ کې ځان والوزه او 15 تنه ووژل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایي مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نریندرا مودی د امریکا کانګرس ته تیره ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د وویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د یو سوله ییز باثباته او بریالي افغانستان په خاطر زموږ ژمنه زموږ ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه او په ځانګړي ډول د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاد کړه چې د هند په مرسته جوړ شوی او روان کال مودي په خپله پرانستې دي. خو د هند صدر اعظم ټینګار وکړ چې لا هم تروریزم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. د مودي د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به نن د کینتاکي ایالت په لوی ویل ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام له مخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک کې خپور کړی دی، پخوانی ولسمشر تېره ورځ ناوخته له کابله د امریکا په لور روان شو. محمد علي د تېرې جمعې په شپه د 40 کلونو په عمر د پارکنسن ناروغۍ له امله د امریکا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د په 2002 میلادي کال کې هغه وخت چې حامد کرزی په افغانستان کې د موقت اداري مشري کوله، د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د 3 ورځو په مخه سفر کړی و. د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکې ټولنې د کورنیو چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي د خبرې لاندې تر دې وروسته له ډرن کامرو استفاده نه کوي. د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
نن به تاسو د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکې ټولنې عکس العمل په دې برخه کې ویني، د ټولنې اعلامیه نشریږي او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وښيي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت پرون ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو ته خبر ورکړ چې له ډرن کامرو کار وانخلي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې دا ډول کامرې امنیتي ستونزې پیدا کوي. د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل نوی ډیلی او واشنگټن دې ته چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. نریندرا مودی پرون د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته. د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي. نریندرا مودی یوه ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د پسپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. له اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جکپوړو امریکایي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت په برخه کې تړون چمتو شوی دی او ډېر ژر به لاسلیک شي. سپینه ماڼۍ هم ویلي دي چې د امریکا او هند ترمنځ د امنیتي همکارۍ او همغږۍ په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د ترکیه پولیس وایي یو کورد ځان وژونکي پرون په چاودیدونکو موادو بار موټر د سوریا او ترکیه پولې ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوځوه او 15 تنه یې ووژل. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې درې ملکیان او دوه ښځینه پولیسې شامل دي. په دې پېښه کې یو 50 کسان ټپیان شوي چې درویشتې ولسي وګړي دي. له دې یوه ورځ مخکې په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر په چاودنه کې 11 تنه وژل شوي وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي کره شواهد په لاس ورغلي چې په دغو پېښو کې د کردستان د PKK ګوند چې غیر قانوني اعلان شوی لاس لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایي مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون تېره ورځ خپور کړ، پکې د ایران مذهبي، قضایي او سیاسي چارواکي ملامته ګڼل شوي چې په شفاهي ډول یې بهایان تهدید کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون په وینا ښایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتۍ انکار واخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی خبریال احمد شهید وایي د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د بهایانو محاکمه روانه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لږ تر لږه 2 بهایان په ایران کې زنداني دي. د روسیې ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روسیې د خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادو د بیلاروس لارې روسیې ته قاچاق کیږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې تېره ورځ په مینسک کې د روسیې او بیلاروس د مشرانو ګډې سیمه ییزې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د تنس نړیوال فدراسیون نامتو روسی لوبغاړی ماریا شراپوا د 2 په مخه له لوبو منع کړی شوه. شراپوا تورنه شوې چې منع شوي دوایې د ښه لوبېدو لپاره خوړله. د تنس نړیوال فدراسیون د بندیز اعلان د جون په 8 وکړ او د روان میلادي کال د جنوري له 6 نافذ دی. په دې حساب شراپوا د 2018 کال د جنوري تر 6 اجازه نه لري چې رسمي لوبې وکړي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به د کابل په شمول د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9.2 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.25. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.24. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 3.38. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.24 اټکل سوې ده او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 2.12 اټکل سوې ده.
له نجیبه زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1495 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 6 ده. د روژې د مبارکې میاشتې 4 ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي.
Afghans naturally recognize that the sacrifices of America have helped create a better life.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ترکمنستانه د سالنګ له لارې د برېښنا د مزي غځولو او سبسټیشنونو کارونه ښه مخ ته ځي.
از کابل الى غزنی پایه ها تکمیل شده، ساخت سبسټیشن آغاز شده، دو سبسټیشن کار جریان داره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق پوز فلوجه له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د نیولو لپاره د پرمختګ خبر ورکوي. او د ژوند رنګونو کې به له یوه تنکي ځوانه واورئ چې د بد روزګارۍ په خاطر یې ښوونځی پریښی او رنګ مالي ته یې مخه کړې ده.
مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې یاره مونږ به 12 نه فارغېږو، مونږ به داسې وظیفه لو، موږ سره ګورو نو ډېر زیات دردېږو او خفه کېږو.
د د هند صدر اعظم د افغانستان لپاره تروریزم تر بل هر څه ستر ګواښو باله. نریندرا مودی د امریکا د کانګرس غړو ته په واشنگټن کې د وینا په مهال دا هم وویل چې هند د باثباته سوله ییز او پرمختللي افغانستان رغونې ته ژمن دی. بل ورته د هند صدر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله وکړه. تفصیل د احمد چبر په راپورټ کې.
د هند صدر اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تېره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندرا مودی ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د یوې ښې راتلونکي لپاره درک کوي، خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډېره ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکارۍ کړي او قربانۍ ورکړې دي. د کانګرس غړیو د هند صدر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودی له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګري هیڅکله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وژل او له منځه وړل دي. تروریزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو تروریزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکری طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپل پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند صدر اعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی و. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند صدر اعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندره تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لارا هواروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ترکمنستانه د سالنګ له لارې د برېښنا د مزي غځولو او سب سټېشنونو کارونه ښه مخته ځي. د شرکت ویان وایي مخکې له دې چې دغه برېښنا کابل ته ورسیږي مرکزي ولایتونو ته به ورکړل شي. د برېښنا د شرکت د چارواکو په وینا له دغه برېښنا به پر کابل سربیره د افغانستان د څو ولایتونو شاوخوا 2.3 میلیون کورنۍ ګټه پورته کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له کابل څخه تر غزنی پورې د برېښنا د ستنو د ودرولو، په پروان ولایت کې د سب سټېشن د نصبولو او له کابل تر پکتیا پورې د مزو د غځولو چارې روانې دي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل د پلخمري د دشت الوان څخه د کابل تر ارغندې پورې د پروژې تړون د کاپی ټی ایل آر جی ایم جی وی له شرکت سره لاسلیک شوی. همدارنګه د دې پروژې ارزښت 119 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی ده. د پلخمري د دشت الوان له سب سټېشن څخه به د 209 کیلومترو مزي له غځولو سره کابل ته 1000 میگاواټه برېښنا ولېږدېږي.
از کابل الی غزنی پایه ها تکمیل شده است.
د وویل له کابل تر غزنی پورې د برېښنا ستنې بشپړې شوې، د تصفیه او سب سټېشن کار پیل شوی. 300 میگاواټه برېښنا مخکې له دې چې کابل ته راورسېږي مرکزي ولایتونو ته ورکول کېږي. حکومت او برېښنا شرکت دې کار ته ژمن دی. کابل به ترې سل په سلو کې ګټه واخلي او په ولایتونو کې به 2.3 میلیونه کورنۍ له دې برېښنا سره وصل شي.
2.3 میلیونه
ښاغلي توحیدی وویل د دې پروژې بشپړولو ته 2 کلونه او 6 میاشتې تخمین شوي دي. دا چې د چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري له عمر سیرت څخه به یې واورو.
د برق پروژه سوس سلنګ لر نتیری کی د افغانستان او عمومي منافع کینغختی دي زکه چې د برق لر نه کم عایدات د افغانستان یا کم تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې کی خصوصا د کارخانو په برخه کې خصوصا د برق لر نه خپل کم عایدات سره راځي د ټول تاثیر ګزار د افغانستان خزانه ته خپل د افغانستان حکومت د پر دړي رو مثبت ګام ده د هغه په امنیت کې د هغه په اقتصادي کو باندې مثبت تاثیرات لري
کابل میدان وردګ غزنی زابل کندهار پکتیا خوست پکتیکا بامیان دایکندی لوګر ننګرهار لغمان پنشیر پروان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دغه پروژه ځنې تیریږي خاغلی سیرت دا هم وایي چې له دې سره به اقتصادي زیربناوې پراخې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به هم مهم رول ولوبوي
وخت د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سکو هند د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د کورنیو چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبریالان دې تر دې وروسته له ډرون کامرو استفاده نه کوي د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل نوی ډیلی او واشنگټن دې ته چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي د ترکیې پولیس وایي یو کورد ځان وژونکي پرون په چاودېدونکو موادو بار موټر د سوریې او ترکیې پولې ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزوه او 15 تنه یې ووژل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایي مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي د روسیې ولسمشر له بلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هېوادو د بلاروس له لارې روسیې ته قاچاق کیږي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سالی محمد سالی ته به غوږ شو
له امریکا خبرېدونکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یوه مقاله خپره کړې چې د پایل په کرښه کې راغلي په بهرنۍ پالیسۍ کې کله کله کلیدي شیبې یا طلایي ساعتونه مخې ته راځي او دا هغه وخت دی چې یو مهم هدف ته د رسیدو لپاره یوه کوچنۍ کړکۍ پرانستل کیږي کله هغه ښکاری لکه د بریالیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې ښکار اسوه خو اکثره وختونه طلایي ساعتونه د سترګو پر اب کې الوزي او وروسته یوازې هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې پالیسی جوړونکي درک کړي چې فرصت یې له لاسه ورکړی دی د مقالې لیکوال زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان او یو وخت په کابل کې د امریکا سفیر وو او د افغانستان او سیمې حالات له نږدې څاري لیکي د هغو باسونو پر اساس چې د په وروستیو ورځو کې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره درلودل دی ګمان کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل چې د می پر 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې ووژل سو یو طلایي شیبه رامنځته کړه چې په ترڅ کې بل اخره له سختې ریزو طالبانو او د حقانی شبکې له ترورستانو د ملاتړ د پایته رسیدو لپاره د پاکستان همکاري یقیني کړه خلیلزاد لیکي د پاکستان پر سیاست د دغه سیاغیز لرولو لپاره د امریکا متحده ایالات او افغانستان باید د منصور وجل په نور اقداماتو سره تعقیب کړي او هغه دا چې پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي د هغه پوینه لدې پرته به دغه رامنځته سوی فرصت له لاسه ووځي خلیزات په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې د چاپ سوی مقالې په دوام د دې یادونه هم کړې چې دغه سی فرصتونه مخکې هم رامنځته سوي چې له لاسه وتلې دي د دې په لیکنه ورستۍ طلایي فرصت چې له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو مسله یقیني کولای سي هغه وخت و چې په 2001 میلادي کال امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمنۍ نسکور کړه له هغه وخت وروسته تر 2004 میلادي کال پورې چې افغانانو په پراخو انتخاباتو کې په ګډون سره ولسمشر حامد کرزی غوره کړ د امریکا حیثیت او اعتبار اوج ته رسیدلی وو د هغه په وینا واشنگتن دغه فرصت وروسته له هغې له لاسه ورکړ چې پر هغو لومړنیو نښو نښانو چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی سترګې پټې کړي او په وړاندې یې له اقدام کولو سره لیوالتیا ونه ښوده خلیلزاد وړاندې لیکي د یو جګپوړي چارواکي په توګه ده د جورج ډبلیو بوش د ادارې د داخلي کړیو په ډیرو باسونو کې برخه اخیستې چې پکښې دا مسله څیړل کېده چې آیا په رښتیا طالبانو هلته پناه موندلې او د پاکستان د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف دې کار ته اجازه ورکړې او یا هم دا موضوع دومره مهمه ده چې له اسلام آباد سره د ټکر خطر په ځان ومنل سي. نیشنل انټرست خپرونه په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ سوي سلما بند پرانیستلو ته په اشاره د دې هیواد د رغولو لپاره د امریکا د هڅو په باب یو مطلب کې لیکي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شمې په ورځ هرات ولایت ته ولاړ. هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ بند نوم ورکول سوی پرانیست. دغه بند چې کار یې څو لسیزې مخکې پیل سوی و د هند په مرسته رغول سوی او خلکو ته یې دوی ګټې رسیږي. اوبه او برېښنا چې میلیونونه افغانان ورته ډېر تیږې دي. د لیکوال په وینا زموږ د متحدو ایالتونو لپاره د سلما بند دا معنا لري چې هغه 45 میګاواټه برېښنا تولیدوي او 15,000 هکټاره ځمکه خړوبولی سي. خو دغه بند موږ ته یو بل درس هم راکوي چې د پراختیایي مرستو په برخه کې موږ څومره په غلطه لاره تللي یو. د لیکوال په باور موږ هم غوښتل چې په افغانستان کې بندونه جوړ کړو، اوس د ډیموکراسۍ د جوړولو هڅه کوو. نورو ته د بشري حقونو، ښځو ته د جندر یا جنسیتي برابرۍ او د بیان د ازادۍ په اړه روزنه ورکوو. په پای کې لیکوال لیکي موږ اوس د داسې شیانو په صدرونکو بدل سوي یو چې نه محسوسېږي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت له ټولو رسنیو غوښتي دي چې له ډرون کامرو استفاده ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې دغه کمرې امنیتي مشکلات رامنځته کوي. د افغانستان د امنیتي ادارو دا پریکړه د بیان ازادۍ سره په ټکر کې ده. دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې له مشر رحیم الله سمندر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي سمندر په ځواب کې وویل
زه فکر کوم دغه پریکړه د افغانستان د مطبوعاتو او بیان ازادي محدودوي، ځکه ډرون کمرو کې معمولا په ټوله نړۍ کې یوازې دوه درې مواردو کې د امنیتي یا هم استخباراتي مسایلو لپاره استفاده کیږي، بلکې په نورو ګڼو مواردو کې تقریبا له 15 شاوخوا کې نورو مواردو کې دغه کمرې په نورو برخو کې کارول کیږي. په نړۍ کې ډېر مهم فلمونه، مهم عکسونه په ګڼو مواردو کې د دوه کمرو په مټ جوړیږي. نو زه فکر کوم دغه یو ناسمه پریکړه ده او دا ازادي محدودوي، د دوه کمرو یا دغه ټکنالوژي نه استفاده محدودوي.
سمندر صاحب، تاسو نور نړۍ ته اشاره وکړه، کېدای شي چې د افغانستان امنیتي چارواکي استدلال وکړي چې په افغانستان کې حالت عادي نه دی، نو د دې لپاره دوی د امنیتی تدابیرو له خاطر پر دغه ډول کمرو باندې بندیز لګوي.
په کومو ځایونو کې چې امنیتی بارکونه یا هم قطعات یا هم لواګانې یا قلی اردوګانې یا هم مهم امنیتی تاسیسات دي، دوی کولای شي په هغو سیمو کې یا هغو سیمو ته نږدې د دغو کمرو پرواز یو څه محدود کا او دلایل او ترده مناسب هم دی. مګم دا بسمه نه وی چې کابل کې ولوی مظاهره کیږي یا هم په کابل کې وزای کی یو لوی لوب روانه ای د دوه وادونو سیالي روانه ای. افغانستان تاسو شاهد یستی چې افغانستان لوبي پر برخې پرمختګ کړی دی او د فوټبال مهمه سیالي کیږي په کابل کې، دغه راز د کرکټ مهمه سیالي کیږي. دا اوس په روزه کې په کابل کې د کرکټ یو مهمه سیالي روانه ده او ټول دغه سیالي د شپې د خاطر سره کیږي. تریده دغه سیالي لپاره ډرون کمرونه کې د استفاده وشي یا هم ته نور غني مسابقې یوازې د ډرون کمرو په مرسته کېدای شي.
کچرته همدغه پریکړه د کورنیو چارو د وزارت تطبیق شوه، ستاسو ټولنه به څه وکړي او عکس العمل به مو څه وي؟
د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه په دې برخه کې خپل غبرګون ښیي. نن به تاسو د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه عکس العمل په دې برخه کې ویني، د ټولنه اعلامیه نشریږي او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وښي. د افغانستان کې د رسنیو وده، د رسنیو پرمختګ، د افغانستان تلویزیونونو یا الکترونیکی میډیا پرمختګ لپاره دا یو ضرورت دی، یو اړتیا ده چې دغه کمرونه استفاده وکړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه وروستي اقدام په اړه نظر څرګندوي چې له رسنیو غوښتي دي چې له ډرون کامرو استفاده ونه کړي. دی وایي چې دغه اقدام د رسنیو ازادي محدودوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشان داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د مخورو سیاستوالو د نفوذ مسله څېړل کېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دې هیواد ځواکونه سیاسي او حزبي نه دي او باید د امنیتي ځواکونو په چارو کې سیاسي مداخله ونه شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند واخان مینپال دا خبره ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د مشرانو جرګې په وروستۍ استجوابیه غونډه کې وویل چې ځینې سیاسي څېرې د امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخلې کوي چې دې کار د دوی فعالیتونه تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. عراقي پوځیان د فلوجه ښار لور ته ورمخته شوي دي خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کېږي. عراقي ځواکونو له څه باندې 2 اونیو راهیسې د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو د ښار دننه ملکیانو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
عراقي پوځیان د فلوجه ښار جنوب ته ورننوتلي دي. پوځیان وایي چې د شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د می په 3 د عراق سریعظم حیدر علی بادی له داعش څخه د فلوجې د نیولو لپاره پوسه د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د 4 شنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم اهنګ کوونکې لیز ګران د رویټرز فرانس 13 ورځ وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراند وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي. خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې ښایي تر 90 زره پورې ملکیان لا هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراند زیاته کړه چې شل سره ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې 2 ورځې پلی سفر کړی دی راوتلي دي او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسله والو ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې د ښار له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کیږي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د ښار دننه تونلونه ایستلي دي او له دغو تونلونو څخه د پوځیانو د تیز پرمختګ مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر ښار موصل لا هم له دوی سره دی.
نوم دې څنګه څه کار کې؟
نوم یې خان آباد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او پلان رنګ مالیکو.
زه چې ګورم ته خو تنکې ځواني ولې د مکتب نه دی ویلې؟
ولا د څه مشکلاتو له وجې مکتب پاتې شو. د پلار مشر زه یم او څه مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو بس د وجې مکتب پاتې شو.
نو څنګه نه کېدل چې تا هم کار کړی وې او هم د مکتب ویلې وې؟
یار ځکه نه کېده چې تر دورس پورې مکتب وي، بعد دورس نه بیا کار مشکل دی،
سخت ده.
او ډېر سخت.
کله ناکله چې خپل همزولي ګوري، حتمي ده چې ستا به په کلي کې ملګري دوستان به وي، هغوی به مکتب ویلي، د خپل ځان څه ډول احساس یې؟
ولا چې کله ناکله د خپل ملګري انډیوالان وګورو، سړی ډېر دردېږي، داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې یاره مونږ به دولسم نه فارغېږو، مونږ به داسې وظیفه لو، داسې پرې وظیفې به دا کېږو، اوس چې هغه ګورو نو ډېر زیات دردېږو، خفه کېږو. دا دغه کوو احساس چې کاشکې مونږ هم دغه شانتې وای، خپل مکتب مې وای، خپل دام کې درسونه مې وای.
نو دا چې مکتب ته نه دی ویلي، په دې کې به پړه څوکي؟
دا غریبۍ د وجې ده داش کنه، مونږ دا پړه اوس په غریبۍ وراچو، ځکه چې که مونږ ته حکومت داسې یو زمینه برابره کړې وای، کاروبار یا داسې یو بل څه، نو مونږ به دا مکتب نه پرېښي.
اوس ته د نورو ځوانانو نه څه غواړې؟ کېدای شي ستا په څېر ورته نورو ځوانانو هم مکتبونه نه وي ویلي، یا په مکتبونو کې هغوی غواړي چې مکتب پرېږدي، ستا پیغام به څه هغوی ته؟
زما خو دا پیغام دی چې یاره څوک زما غږ اوري، باید خپل مکتب ووایا، خپل درسونه ووایا، د یو څه ځان نه جوړ کې، دغه خوش نه نس نه کېږي.
نو په راتلونکي کې ته څه غواړې؟ څه شي
په راتلونکي کې غواړم؟ د وطن لپاره خدمت وکړم، چې په عام آری بره کې، یا حکومتي یا بل څه، یا بل څه غواړم.
ډېر مننه.
تاسو نه مننه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو ازادي راډیو سره اوسئ، زما همکار سید سمی عباس تلو ته راغلی، مایکروفون ورته سپارم. خیره غلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 20 جوزای سال 1395 هجری شمسی، چهارم ماه رمضان سال 1437 هجری قمری، برابر است با 9 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که صدر اعظم هند هنوز هم تروریسم را بزرگترین تهدید در افغانستان می‌شمارد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری کشورش با افغانستان دائمی خواهد بود. رئیس جمهور سابق افغانستان در مراسم خاکسپاری محمد علی در امریکا اشتراک میکند. هند و امریکا قرار است همکاری نظامی را گسترش بدهند. تفصیل خبرها، صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگریس امریکا در واشنگتن همچنان گفت ایالات متحده و هند هر دو برای آرامش و ثبات افغانستان قربانی های زیادی دادند. تعهد ما برای ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و کامیاب هدف مشترک ماست. صدر اعظم هند در این سخنرانی همچنان از دستاوردهای کشورش در افغانستان یاد کرد و به صورت مشخص از بند سلما و ساختمان پارلمان افغانستان که هر دو به کمک مالی هند ساخته شدند نام برد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در مراسم به خاکسپاری محمد علی قهرمان شناخته شده مجتنی جهان به امریکا رفت. قرار است آقای کرزی در مراسم ادای نماز جنازه وی که امروز در شهر لویویل ایالت کنتاکی برگزار می شود شرکت کند. بر اساس پیامی که دفتر حامد کرزی در فیسبوک گذاشته، وی عصر دیروز کابل را به قصد امریکا ترک کرد. محمد علی عصر جمعه به عمر 74 سالگی در نتیجه بیماری پارکینسون در اکشفخانه امریکا درگذشت. او با عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی در یک سفر 3 روزه از افغانستان هم دیدن کرده بود. انجمن آزاد ژورنالیستان افغان با دستور شورای امنیت ملی وزارت امور داخله که استفاده از کمره های پرنده یا درون کمره را توسط رسانه ها ممنوع قرار دادن مخالف است. رحیم الله سمندر رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان با این مخالف هست و امروز ما بیانیه ارده بار نشر میکنیم و به مخالفت خود با این فیصله شورای امنیت و وزارت داخله اعلان میکنیم. ما فکر میکنیم یک محدودیت است بر کار رسانه ها، بر کار فعالیت رسانه ها و همچنان استفاده از یک تکنولوژی خیلی پیشرفته.
با باور وزارت امور داخله استفاده از این گونه کمره ها می توانند مشکلات امنیتی ایجاد کنند. ادامه اخبار. صدر اعظم هند می گوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامیشان را گسترش دهند. نریندر مودی روز چهارشنبه در سخنرانی به اعضای کانگرس امریکا همچنان گفت برابط قوی دفاعی و اقتصادی میان دو کشور نیاز است.
a strong India-US partnership.
شرکت نیرومند هند آمریکا راه را برای صلح، آرامش و ثبات از آسیا تا آفریقا و از بحر هند گرفته تا اقیانوس آرام هموار می‌کند. آقای مودی افزود که نظامیان و شهروندان ملکی هند و آمریکا قربانی مبارزه با تروریسم شدند. صدراعظم هند یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا برای اعضای کنگره این کشور سخنرانی کرد. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند مقام‌های ایرانی بهائی مذهبیان را تهدید میکنند. در اعلامیه‌ای که دیروز چهارشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر نشر شد آمده است، مقام‌های مذهبی، قضایی و سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفتند که به صورت شفاهی بهائیان را تهدید میکنند. و گفته این نهاد، اجتماع بهائیان در ایران بزرگ است و شاید به همین خاطر با این اقلیت تبعیض صورت میگیرد و حتی بعضی ها علیه آنها خشونت میکنند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کرد موتر پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رساند. یک مقام وزارت داخله ترکیه گفته است که در بین قربانیان 3 فرد ملکی و 2 پلیس زن شاملند. مجموعا 51 نفر زخمی شدند که 23 نفر آنها افراد ملکی میباشند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار دیگر که هدف از آن یک موتر حامل افراد پلیس در استانبول بود 11 نفر کشته شدند. وزارت داخلی ترکیه میگوید اسناد موثق در دست دارد که حزب غیر قانونی کارگران کردستان PKK این حملات را انجام داده است. قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود. کشور میزبان یعنی فرانسه در نخستین دیدار با تیم ملی رومانیا به میدان می‌رود. این بازی ساعت 9 شب به وقت پاریس که 11:30 شب به وقت افغانستان می‌شود، پس از مراسم ویژه گشایش بازی‌ها برگزار خواهد شد. 24 تیم در این رقابت‌ها حضور دارند. فدراسیون بین المللی تنیس ماریا شرپوا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. شرپوا متهم شده که از یک نوادویه ممنوع شده برای بهتر بازی کردن استفاده کرده است. فدراسیون بین المللی تنیس این موضوع را در 8 جون اعلان کرد و حکم بالای وی از 26 جنوری امسال به اجرا گذاشته می شود. ماریا شرپوا برای 5 بار قهرمان جهانی تنیس شده بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا خلیل سلطانی مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 35، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 38، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. صدراعظم هند میگوید افغان‌ها اهمیت قربانی آمریکاییان را در کشور خود درک میکنند.
افغانز نیچرلی رکگنایز دت دی ساکریفایسز اف امریکا have helped create a better life.
وزیر انرژی افغانستان میگوید پروژه انتقال برق از ترکمنستان 2,300,000 نفر را از نعمت برق مستفید میسازد و این پروژه قبل از همه ولایت مرکزی را با برق تامین میکند.
قبل از اینکه به کابل برق برسه به ولایت مرکزی برق میرسد. حکومت افغانستان و افغانستان برشنا شرکت به تعهدات متعهده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ارگ ریاست جمهوری میگوید قوای امنیتی افغانستان غیر سیاسی و غیر حزبی باید باشد. قوای امنیتی عراق در نزدیکی شهر فلوجه در مقابل گروه دولت اسلامی پیشرفت کردند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
سلام، هم هستم، با اشترسازی هم دارم، دنست روز مکتب میرم، باز از او پس میرم دوکان خدا باز میکنم.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، صدر اعظم هند میگوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان میداند. نریندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس آمریکا در واشنگتن همچنان گفت که هند برای کمک به افغانستان جهت برقراری صلح و ثبات متحد خواهد ماند. آقای مودی از آمریکا نیز خواهان همکاری های بیشتر امنیتی با هند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده.
صدر اعظم هند که بعد از افتتاح بند سلما در ولایت ایراد به واشنگتن رفت، از همکاری های کشورش با افغانستان در کانگرس آمریکا یادآوری کرد و گفت که دهلی نو به ادامه چنین همکاری متحد و پابند است. نریندر مودی در بخش از اظهاراتش تاکید کرد که تروریسم را بزرگترین چالش و تهدید برای افغانستان میپندارد.
افغانز نیچرلی رکگنایز در دی ساکریفایسز
طبیعی است که افغانها قربانی های گذشته امریکا را در کشورشان به خاطر داشتن یک زندگی بهتر درک می کنند. اما از مشارکت شما برای حفاظت از آرامش و امنیت در آینده هم خیلی قدردانی خواهد شد. هند نیز همکاری های زیاد قربانی ها برای حمایت از دوستی با مردم افغانستان داشته است. سخنرانی صدر اعظم هند در کانگرس آمریکا با کف زدن‌ها و با خواستن‌های نمایندگان مجلس امراه شد و آنها از نریندر مودی خیلی استقبال کردند. او از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست تا در سرکوب تروریسم متحدانه عمل کنند. با گفته نریندر مودی، تروریسم هیچ گونه مرز نمی‌شناسد و هدفش قتل و کشتار در هر جای از جهان است.
تروریسم remains the biggest threat.
تروریسم بزرگترین چالش به حساب می آید. از سرزمینی که از غرب هند آغاز می شود و تا مرزهای افریقا ادامه می یابد، تروریسم با نامهای شاید متفاوت وجود داشته باشد. از لشکر طیبه گرفته تا طالبان و داعش. اما فلسفه آنها یکی است که نفرت، کشتار و خشونت است. با آنکه لشکر طیبه در پاکستان مستقر است، اما صدر اعظم هند در سخنرانیش به صورت خاص از پاکستان و چین که متحد همدیگر و رقیب هند دانسته می شوند نام نبرد. وی افزود مبارزه با تروریسم باید در مراحل و درجه های مختلف صورت گیرد و با باور و تنها فشار نظامی، استخباراتی و سیاسی برای پیروزی در برابر این پدیده کافی نخواهد بود. با گفته نریندر مودی، آمریکا و هند اردو در مبارزه با تروریسم قربانی بیشمار دادند، بنابراین نیاز است تا همکاری امنیتی دو کشور افزایش یابد. پیش از سخنرانی در کانگرس آمریکا، صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با رئیس جمهور باراک اوباما دیدار کرد. هند می‌خواهد تا ایالات متحده 6 ریاکتور استعی برای این کشور بسازد. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم هند از آغاز مراحل مقدماتی ساخت این ریاکتورها با عنوان بخش از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. نریندر مودی در کانگرس آمریکا نیز از همکاری در این عرصه و چندین بخش دیگر بخصوص در عرصه تکنولوژی یادآوری کرد. اما درباره امنیت مودی گفت که همکاری قوی کشورش با آمریکا از آسیا تا آفریقا و از هند تا اقیانوس آرام ثبات و آرامش آورده میتواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برشنا شرکت میگوید با انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان 2,300,000 افغان از برق بهره مند میشوند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا میگوید هم اکنون در چندین ولایت شمال و جنوب کشور کار تخنیکی این پروژه آغاز شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
در افغانستان برشنا شرکت میگوید کار ایجاد پایه‌های برق از کابل تا غزنی، ایجاد سب استیشن ها در پروان و تمدید لین برق از کابل تا ولایت پکتیا هم اکنون ادامه دارد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز چهارشنبه در صحبت با رادیوزادی گفت که قرارداد اجرایی این پروژه از دشت الوان پلخمری تا ارغندی کابل به ارزش 119 میلیون دلار آمریکایی با شرکت هندی KPTL RGM GV امضا شده است و با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق به کابل انتقال داده خواهد شد. آقای توحیدی میگوید با عملی شدن این پروژه 2.3 میلیون افغان از داشتن نور برق بهره‌مند میشوند.
از کابل الی غزنی پایه‌ها تکمیل شده، ساخت سبستیشن آغاز شده، دو سبستیشن کارش جریان داره عملاً. بر بامیان به ظرفیت 300 مگاوات برق به ولایت مرکزی داده میشه که کار ساخت از او هم در می قبل از اینکه به کابل برق برسه به ولایت مرکزی برق میرسه. حکومت افغانستان و افغانستان برشنا شرکت به اتحاد خود متحده در کابل 100% نور برق مستفید میشه و در ولایت دیگر حدود 2.3 میلیون جدید خانواده با این برق.
برشنا شرکت میگوید هزینه این پروژه از کمک های بانک انکشاف آسیایی پرداخته شده است. به گفته این شرکت از برق این پروژه در شهر کابل نیز استفاده شده و باشندگان کابل از برق دائمی مستفید خواهند شد. اما دید کارشناسان در این باره چه است؟ عمر سیرت یکی از این کارشناسان میگوید
خود برق آمدن بر یک جامعه در شرایط فعلی یکی از عایدات بسیار قوی است که در تاریخ میزان یک دولت به دست بیاره. از نگاه این که در اقتصاد رول مهمی داره، از نگاه یزی که یک قسم باید تولید بکنه، کارخانه میتونه سرزی چالش پیدا بکنه، یک مارکت خوبی از برای پاکستان که سر صادرات داره برای افغانستان، تاثیر مثبت داره در مورد روابط پاکستان و افغانستان، به خاطر که پاکستان مجبور و مکلف میشه که در نگاهداشت امنیت یزی برق با افغانستان همکار باشه.
کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندی، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان و کاپیسا ولایت‌هایی هستند که این پروژه از آن عبور می‌کند. آقای سیرت عملی شدن این پروژه را برای افغانستان بسیار مهم می‌داند و می‌گوید این برق سهولت‌های زندگی را برای مردم فراهم ساخته و این برق فابریکه‌های تولیدی را نیز تامین خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. صدراعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده و هند هر دو برای آرامش و ثبات افغانستان قربانی های زیادی دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در مراسم به خاک سپاری محمد علی قهرمان شناخته شده مجدنی جهان به آمریکا رفته است. انجمن آزاد ژورنالیستان افغان با دستور شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله که استفاده از کمره‌های پرنده را توسط رسانه‌ها ممنوع قرار دادند مخالف است. صدراعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند همکاری‌های نظامیشان را گسترش بدهند. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام‌های ایرانی بهائی مذهبان را تهدید می‌کنند. پلیس ترکیه اظهار می‌دارد یک حمله کننده انتحاری کرد موتر پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داد و 5 نفر را به قتل رساند. قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود. و فدراسیون بین‌المللی تنیس ماریا شارپووا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال یک مقاله زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان را نشر کرده است. در این مقاله آمده است در پالیسی خارجی گاه فرصت طلایی به دست می آید و این زمان است که برای رسیدن به یک هدف مهم روزنه کوچک امید باز می شود. اما در ادامه آمده است اکثرا فرصت طلایی با یک چشم به هم زدن از دست می رود و زمان اهمیت پیدا می کند که پالیسی سازان درک کنند که فرصت را از دست دادند. آقای خلیلزاد نوشته است بر اساس بحث‌هایی که در روزهای اخیر با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های حکومت افغانستان داشته گمان می‌کند که با کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان یک فرصت طلایی به دست آمد. منصور در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در 21 می در پاکستان کشته شد. آقای خلیلزاد باور دارد که در نتیجه این رویداد سرانجام همکاری پاکستان برای جلوگیری از پشتیبانی از گروه های تروریستی طالبان و شبکه حقانی یقینی شد. نویسنده مطلب نوشته است برای اثرگذاری این حادثه بالای سیاست پاکستان، امریکا و افغانستان باید حالا دیگر اقدامات را در ارتباط به کشته شدن منصور در پاکستان انجام بدهند، از جمله افزایش فشارها بر اسلام آباد. به باور زلمه خلیلزاد در غیر این صورت فرصت موجود از دست خواهد رفت. آقای خلیلزاد نوشته است این چنین فرصتها در گذشته هم از دست رفته است. او می نویسد تهاجم سال 2001 امریکا بر افغانستان و سقوط کردن رژیم طالبان فرصت طلایی دیگری بود که می توانست قطع روابط پاکستان و طالبان را یقینی بسازد. به نوشته آقای خلیلزاد، از آن زمان تا 2004 که افغانها با شرکت در انتخابات حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهورشان برگزیدند، حیثیت و اعتبار امریکا به اوج خود رسیده بود. در ادامه آمده که پس از چشم پوشی امریکا از نشانه های ابتدایی در باره پناه دادن برای طالبان در پاکستان و اقدام نکردن امریکا در این مورد، واشنگتن این فرصت را از دست داد. نشریه نشنال انترست با افتتاح بند سلما به کمک مالی هند در افغانستان و همچنان تلاش های امریکا در بخش بازسازی افغانستان توجه کرده است. نشریه می نویسد با تطبیق پروژه بند سلما دو منفعت به مردم می رسد. آب و برق، تسهیلاتی که به نوشته نشنال انترست میلیون ها افغان نیازمندش هستند. نشنال انترست نوشته درسی را که ما از افتتاح بند سلما می آموزیم این است که در بخش کمک های انکشافی چقدر در مسیر نادرست حرکت کرده ایم. نویسنده مطلب در ادامه می نویسد ما هم می خواستیم که در افغانستان بندهای را بسازیم. مقاله نویس نوشته است حالا برای ایجاد دموکراسی تلاش می کنیم و برای دیگران در بخش های حقوق بشر، برابری جنسیتی و آزادی بیان آموزش می دهیم. نویسنده مطلب نوشته است ما حالا به صادر کننده های اینها مبدل شده ایم که محسوس نیست.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروزه موضوع دخالت و دسترازی های سیاسیون در امور امنیتی کشور مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالها، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. ارگ ریاست جمهوری هم می گوید که قوای امنیتی غیر سیاسی و غیر حزبی است و نباید در امور نیروهای امنیتی مداخله سیاسی صورت بگیرد. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه نمی دهند از قوای امنیتی مطابق خواسته های شخصیشان استفاده کنند. این اظهارات در پی آن صورت می گیرد که عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله روز سه‌شنبه در نشست استجوابیه مشتان جرگه گفت برخی از چهره های سیاسی در امور امنیتی مداخله می کنند. نورالله شایان گزارش دارد از کابل.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری می گویند که سران حکومت همواره تاکید می کنند که نیروهای امنیتی افغان باید دور از گرایش های سیاسی و حزبی عمل کنند. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر کسی بخواهد از نیروهای امنیتی مطابق به خواسته های شخصی اش سود ببرد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
قوای امنیتی افغانستان و مسئولین امنیتی افغانستان باید غیر سیاسی و غیر حزبی باشه. هدفشان تنها مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم، مبارزه با مواد مخدر باشند. این خواسته و هدایت رئیس جمهور افغانستان است.
عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله در نشست استجوابی روز سه‌شنبه مشتان جرگه گفته است که برخی از چهره‌های سیاسی که کشور را رهبری می‌کنند در کارهای نیروهای امنیتی افغان دخالت کرده و آنان را تحت تأثیر خود قرار دادند. آقای رحمان به گونه مشخص از کدام شخص سیاسی نام نبرد، اما تأکید کرد که نیروهای امنیتی به اثر فشارهای سیاسی در اجراءات خود به مشکل مواجه هستند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که چند قبل عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته است که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی کوشش دارند تا وضع امنیتی شمال به خصوص بلخ را خراب سازند. بدون بالان فراد عظیمی نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم از امکانات دولتی در برخی از ولایات شمال بیشتر به نفع خودش استفاده می کند. اما این اظهارات از سوی سخنگوی جنبش ملی اسلامی و شورای امنیت ملی افغانستان رد گردید. در همین حال شمار از آگاهان نظامی می گویند که سران حکومت مطابق قانون حق دارند تا از قوت‌های امنیتی استفاده کنند. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که برخی مسئولان امنیتی در پیشبرد وظایفشان ناتوان شده، از همین رو بار مشکلات خود را بالای شانه‌های دیگران می‌اندازند.
مسئولین ما همیشه سخنه بی مسئولیت میزنن. وقتی که خود ما نمیتونیم وظایف اصلی خود انجام بدیم، بنام یک بهانه میترن. در تمام پوسته هایی که شما میبینین امروز قطعا وظیفه را اجرا نمیکنن، همیشه به مسائل شخصی خود مسئول.
پیش از این رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی کشور گفتند که نیروهای امنیتی هیچ زمان سیاسی نبودند. بعض مقام های امنیتی نیز خواستند تا جلوی سیاسی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی را نیز بگیرند. با این همه آقای امرخیل میگوید که از نیروهای امنیتی بیشترین استفاده سو و شخصی را منصوبین امنیتی میکنند، نه سران حکومت و چهره‌های سیاسی افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای امنیتی عراق یک منطقه را در نزدیکی شهر فلوجه گرفتند، اما از داخل این شهر مقاومت شدید جریان دارد. نظامیان عراقی بیش از دو هفته است که عملیات گسترده را برای بازپسگیری شهر فلوجه از نزد گروه داعش راه اندازی کردند. در این مورد جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای نظامی عراق وارد جنوب شهر فلوجه شدند و بر اساس گفته‌هایشان منطقه الشهدا را گرفتند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق روز 23 ماه می دستور داد که عملیات نظامی برای بیرون راندن داعش در عراق آغاز شود. از آن به بعد عملیات در اطراف این شهر جریان دارد، اما در داخل فلوجه گروه داعش مقاومت می کند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرد که ده ها هزار تن در داخل شهر گیر ماندند. لیز گراندی، هماهنگ کننده کمک‌های بشری برای عراق، به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت کسانی که در محاصره قرار دارند خیلی خطرناک است. به گفته خانم گراندی، شماره که توانستند از فلوجه بگریزند از وضعیت خیلی بد در آنجا حکایت میکنند. ما شمار غیر نظامیان را در فلوجه کمتر تخمین میکردیم. طور به نظر ما میرسید که از 40 تا 50 هزار غیر نظامی با خطر جدی روبرواند. اما حالا کسانی که گریختند برای ما گفتند که شاید تا 90 هزار غیر نظامی در داخل فلوجه گیر مانده باشند. آنها در محاصره قرار دارند و مسئول نیستند. اما هنگ کننده کمک‌های بشری برای عراق همچنان گفت تا حالا حدود 20 هزار تن با پذیرش دشواری‌های زیاد چند روز را در سفر سپری کرده و فلوجه را ترک کردند و شمار دیگر در انگام سفر جان دادند. فلوجه در 50 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است که در سال 2014 میلادی از سوی داعش تصرف شد. برای بازپسگیری این شهر ملیشه‌های شیعه امرای نیروهای عراقی همکاری می‌کنند و آنها در حمایت هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار دارند. خبرگزاری جرمنی می‌نویسد مقاومت شدید از داخل شهر فلوجه می‌شود. نظامیان عراقی می‌گویند شورشیان داعش در داخل شهر تونل‌های را ایجاد کردند و از آنجاها جلو پیشرفت نیروهای امنیتی را می‌گیرند. در چند ماه گذشته گروه داعش در غرب عراق بخش‌های بزرگ را از دست داد، اما تا هنوز موسول که دومین شهر بزرگ در آن کشور است در تسلط داعش قرار دارد.
رنگ های
زندگی.
بهشت خدا معرفی کنین.
اسمم از امیر است، متعلم صنف 8 متعلم هم هستم، با اسکول سازی هم دارم. دانشپرس مکتب میرم، باز بعد از او پس میم دوکان خدا باز میکنم. بعد از او دیگه غریبی هم نیست، کار هم نیست. در روز یک 200-300 پیدا میش، پس یک 4-5 تنان میبره.
چطور فکر کردی که مثلا در پلیسی که درس میخونی با اسکول سازی هم جور کنی؟
والا کس دیگه در خانه نبود، یک پدرم است، کرای خانه هم است، بل برق هم است، مصرف خانه هم زیاد است، یک خانم هستم، یک پدرم هستم، دیگه کار میکنیم همیجا هستم.
با اسکول سازی را از کجا یاد گرفتی؟ یاد داشتی یا تو باش دکان واز میکنم یاد میگیرم؟
یاد داشتم، یک بچه کاکای دیگه هم است، پیش از امون یک چند سال پیش شاگرد بودم، خودم اینت استاز هستم، با اسکول سازی میکنم همیجا.
در با اسکول سازی چی کارا را پیش میبری؟
دو اسکل سازی ماشین چین پتی است، با اسکل سازی است، اندل است، یکان شاخهای برک است جورش میکنیم، این پنچری و چیز است.
با اسکل رانی سابق زیاد بود، حال چطور است؟ زیاد است؟ کم است؟
حال وضعیت افغانستان چنان چی شما میبینین خراب شده را افزگرد. با اسکل ساز وقت بود در روز 1500 آید داشت، حال دیگه با چی هم زیاد کم شده، با اسکل هم زیاد کم شده، آید هم زیاد کم شده دیگه.
زیادتر با اسکل ها پیش میایم بچه های مکتب فکر کنم
از این بچه های مکتب هم از این بلوکی هم هست.
خودت چطور با اسکل رانی را یاد داری؟
بله یا
خوب صحیح؟
بسیار علاقه من زیاد بودم.
چه قوگار شده بودی مثلا که بالا میشدی و افتیدی؟ چه قسم؟
بسیار زیاد دیگه، این پایین زیاد قوگار شده بود که دیستان
زون واید؟
زون واید بله.
اجازه میدادند یا پت میبردی؟ چه قسم؟
نه اجازه مدادند، خانه اجازه فامیلی داشت.
مثلا بعض جوان ها هستن پت میگیرن، با اسکل رانی میکنن، مفتن قوگار میکنن.
بله از این بچه های بلوکی من پت با اسکل هم میگیرن، میگردانن، با سراف میشتر از توان میکنن، در خانه دیگه پت پیسه میگیرن جورش میکنن.
به نظر خودت کار خوب است؟
نه خیر نه.
خب داینده چی میخوای که شوی و چی آرزو داری؟
داینده میخوام که انجینر شوم.
انجینر چی؟
انجینر ساختمانی.
موفق باشی، به آرزوت برسی.
زنده باشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله سید سمی عباس، دیر مننت